ثبت احوال قانون تعديل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولس مشر توشی کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږم مادي خپله مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود الولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب، خرغلی ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس ته قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کوم فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو، زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده لباده منغه چې حقوقي خلاق یا د حقوقي معلوماتو خلاق قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنینی سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه لمړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسم شر توشی کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنینی سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمې ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نورسته بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بحث د یو تقنینی سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل که څنګه چې پدریګونو محکمې کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی. نو په دې معنی کتنه نشي کېدلی، نو زه فکر کوم چې د ولسی جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلق قرار لري.
هغه یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراټیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب سره
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسلې مخته راوړي درسته خبره ده، اما کله چې بیا هم دې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دې ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوستل دی او هغه تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بلې ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته یا بلې ملي شورا راوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویل کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایی مسله پوره کاندي خپل نهایی مرحله پوره کړي هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به هر ولسی جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایقو پر اساس باندې د تعدیل طرحه راجوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید د یو دغه تقنینی سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې بده کې هیڅ تاسو سوال نه واخی کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسی جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي د لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ سنشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي،
نور موارد چې تعدیل شوي نه وسي هغه کېدلی شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو یې پوره کړی دی د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریږدي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بالاخره مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتیږي. هغه برخه چې تعدیل شوي نه وي هغه د پاره اړتیا شته او هغه د هغې د پاره لاره خلاص ده، اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي وسي او خپل هغه نهایي مرحله پوره کړې وسي د لپاره ځای نشته پیدا کړي.
یو مسئله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د ثبت احوال نفوذ د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راڅپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژندپاڼو د ویش مسأله ده. نږدې له 1,000,000 زیات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 څخه پاس 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باید وګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصلې لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره، باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې د یو ښې حکومتولۍ اساس کېښودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایاو یا هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم، دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط وه هیوادونه لري او افغانستان به اتم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمه ایز هیوادونو کې سره مخالفت کوي. او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمه ایز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهنې موضوع ته نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دویمه، د حقوقپوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوقپوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغوی باید یو مخالف نظر ورنه کړي په یو د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نورو مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مسله مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې دا موضوع څه تیر شوی ماته ښکاري. نو هغې نه خوا ته زه فکر کوم چې بله هېڅ لاره نشته، موږ باید قانون ته رجوع وکړو، وکیلان باید قانون ته تسلیم شي.
تاسې د خپلو خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه. څه شی کېدای شي هغه سیاسي مسأله چې دلته ورسره مخالفت ښودل کېږي؟
دغه څلوېښت کلن ناورین بحران دا له بده مرغه د افغانستان د تجربې لپاره هڅې کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قومونو باندې ویشلو څخه نشأت اخلي. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختي د افغانستان د خلکو په ژبنیو کتلو ویشلو باندې بالاخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو مو وویشي او د دې ویش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته ښکاری د سیاسي رنګ دا چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل ځینې الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې غږ دی په دې شکل نه دی. د حالاتو معلومیږي چې دوی بلاخره نور خلکو ته وفادار دي او هغه ګوندي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دویمه خبره دا ده چې د افغان کلمې سره مخالفت دی. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه موږ نړیوال مني. کله چې موږ د نړۍ په تاریخ کې په نړۍ کې موږ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو، بیا د ولسي جرګې دغه پردیپال وکیلان هیڅ نشي کولی د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
هغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د هغه ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای سي په دې پوه نه سي د ما په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی لاړ سي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي. نو دی یا نه پوهېږي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور د سیزه بنا مریضی کم یا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا را څملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په درد نه خوري.